قبل کده ما سګر څلور بجې سوې. السلام علیکم د خبرونه ته مزه فرې په ظاهر لا خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. د افغانستان د سولې علي شوراوي روانهونی به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسی. د دې تر څنګ نور راپورونه هم لرو، خو د تل په څیر په سر کې له فرشتې جنازې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرخط، د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. د افغانستان د دولت یو پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمبارۍ له امله د ملکي تلفاتو په اړه څېړنې کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر د محاکمې دوهم دور هم بې نتیجې پای ته ورسېد، او د امریکا دفاع وزیر پر کانګرس غږ کړی چې د امریکا متحدان دي د هغو بندیزونو له اغېزه وساتي چې د روسیې پر پوځ یې لګوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبر لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل
علماو لخوانه، د قومي مشرانو لخوانه او د مدني ټولنې لخوانه تقاضا شوی و چې شرایط ورته مساعد شي تر څو پورې دوی د ملت په استازیتوب باندې په مستقیمه توګه د طالبانو هغه رسمي کوم ادرسونه یا د دوی کوم اشخاص چې موجود دي یوې ته لاړسي. انشاءالله موږ به په خپلو ډیپلوماتیکو هلو ځلو کوشش کوو چې دغه بې طرفه اقشارو ته زمینه مساعده کړو چې یوې لاړسي، هغه څه چې د دوی هلته نمایندګان دي یوې ته د افغانستان د ملت غږ ورسوي.
وسوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان، سعودي عرب، د متحدو ایالاتو او د متحده عربي اماراتو استازي به د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي بحث وکړي. د دې غونډې دقیقه نیټه یا وخت نه دی ښودل سوی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباری په اړه څېړنې کوي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د تیرې پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وشوه. سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې په حمله کې څوارلس ملکي وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي به د دې ادعاو سپیناوی کوي. د کندوز د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دولتي هیئت پرون ورسېدلی دی. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم سارن صبغت الله ووژل سوم. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د رشیدانو ولسوالۍ پر دولتي تاسیساتو د وسوالو طالبانو په حمله کې شپږ پولیس زخمیان شوي هم دي. د نوري په وینا په حمله کې شل تنه وسوال طالبان وژل سوي او لس تنه زخمیان سوي دي. د غزنی د والي ویان وویل چې تیره شپه د دې ولایت په اندړو، جاغورو، قرباغ او جغتو ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونه وسوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي دي. د وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې په غزنی کې د ملي اردو یو مرکز او یو شمېر پوستې نیولې دي، خو حکومت دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن بې نتیجې پای ته ورسېد. په دې اړه د ځانګړې محکمې د قاضي د قضایي پلاوي مشر محمد زمان سنگري رسنیو ته وویل چې محکمې ته وړاندې شوي اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او له دې امله یې د وحیدی په برخه کې حکم ځنډولی دی. د د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثر کېدلی شي په پام کې ونیسي او د هغوی د اغېزمن کېدو مخنیوی وکړي. ماتیس پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره د خپلو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن د اړیکو د ټینګولو هڅې ورسره کوي باید له دې مسئلې متاثره نه شي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د امریکا د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم نن د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د تسنیم په حواله پر دې کسانو تېره شپه د عراق پولې ته نږدې حمله سوې وه. په دې سیمو کې د کردانو وسلوالې ډلې فعالې دي. سپا ویلي چې زیات شمېر تروریستان چې د حمله یې کړې وه هم وژل شوي او د وسلو یوه ډیپو هم له منځه تللې ده. د ایران فارس خبري اژانس ویلي چې په سیمه کې په نښته کې د ایران سرحدي ځواکونو هم ګډون درلود. او په قزاقستان کې نن زرګونه کسانو د اولمپیک د اتل دنیستین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. دنیستین د فیګر سکیټ یا پر یخ د نڅا په ورزش کې د اولمپیک مډال ګټلی و. هغه 25 کلن و او دوه ورځې مخکې د قزاقستان په الماتا ښار کې په چړو ووهله او ووژل سو. د قزاقستان پولیسو ویلي چې 24 کلن ځوان یې نیولی چې پر دنیستین یې د مرګونې حملې اعتراف کړی دی. پولیسو ویلي چې دنیستین له هغو کسانو سره چې د هغه د موټر د ګروپونو د غلا لپاره ورغلي وو په نښته کې په چړو ووهل سو او بیا یې په روغتون کې ساه ورکړه. دنیستین په 2011 میلادي کال کې چې 12 کلن و د آسیا په ژمنیو سیالیو کې د سرو زرو او د ژړو مډالونه هم ګټلي وو.
خبرونه مو لازده رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانونه به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د سولې د علي شورا د لنډشا مشر اکرم خپلواک
د یی هفته چهار جانبه بین سعودی عربستان، افغانستان و امارات و امریکا متحده ایالات دایر میشه.
بلخوا د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د ختمې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکېچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای دی. د کړکېچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ وي. دغه ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی په ځینو شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو له کبله سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اوښتی دی. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزی
زمونگا دقا نورمال تجارت تا هم الکون است ترادتون لرو داد خطر سر مقامت کی گیا خلق منتوی سلمانی مبار که سرگم کدایی داما پیدا که دا بندر بس خود بسی
دا به هم آوری چی دا روزگان پاترین کورد شار که دا طرف که پیشو دا گراف لوری دا خلق اندیشمن کردی. دو اونیز پروگرامون حقیقت صدا یا دا زوانان و لپر زنگر پروگرام تان دی تانگی پا دو هم نیمایی که لرو آوری دا تیرا سر پاتسی. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانونه به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د دغې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک نن یوې خبري غونډې ته ویل چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. اخوا د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره وروستۍ هڅې به هرومرو مثبته نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د هڅو په دوام د سولې علي شوراوی په نږدې راتلونکي کې به افغانان د مهمو غونډو شاهدان وي. د سولې علي شورا او د علماو شورا مسؤلینو د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روانونه به د افغان سولې په اړه مهمه څلور اړخیزه او دغه شان د پاکستان او افغاني علماو ناسته جوړه شي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي څلور اړخیزه ناسته به د سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ ترسره شي.
ان شاء الله در دی هفته چهار جانبه بین
دوی ان شاء الله پام دی ونی کی بد افغانستان سعودی عربستان امریکا و عربی متحده امارات ترمن سلور خیزن ناس تر سره کیږي د حقی برسیر زین نور پروګرامونه هم لرو چې تر سعود اصول خبرو ته د طالبانو د حاضر دو په برخه کې ټوله بهانه ختم شي او دوی خبرو ته حاضر شي. اکرم خپلواک د سلور خیزن ناس په د زیاتو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه خو یوه دولتي سرچینه چې نه غختل د موضوع د محرمیت لقبلې نوم یا چی ازادي رډیو ته ویل چې بیا د سلور خیزانه سبب په کابل او یا همری اس کې جوړ شي. په ورته وخت کې د اصول دالی شورا د معلوماتو لمخې تمه کیږي چې په نږدې راتلونکو کې د عالمانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته بل طالبانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د اصول دالی شورا د درنوین چا مشر وایي چې افغان حکومت بل ټولو امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د اصول خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ان بی سی خبری شبکې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو په اړه هم راپور ورکړی. یادی سرچینې د ځینو طالبانو له قوله ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان، پاکستان او قطر کې له یو بل سره کتلي دي. هڅه مو وکړه چې د افغان سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو هغوی ازادي راډیو ته په سولې پیغام کې ویلي چې له خپل سیاسي دفتر نه د معلوماتو تر ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د سولې علي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 50 هیوادونو دیني عالمانو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او د سولې د خبرو پر پیلې دوی ټینګار وکړ. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف به وي افغانان نور د جګړې د دوام زغم نه لري، خو هیله یې خو ده چې روسي هڅې به نتیجه ورکړي.
هیڅ یو کشر باندې په هیڅ ځای کې خواخوږي او رحم نه کوي. نن که ووایم چې ټول افغانستان یو قطرګاه جوړه شوې، هر ځای په وینو سور ده، هر مور بوره ده، هر ځوان شهید ده، هر ماشوم په وینو کې لتپت پروت ده.
په ورته وخت کې د علماو شورا بل غړی مولوي سمیع الله ریحان وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو له غونډې وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او هغوی چې بیا هم روان جنگ توجیه کوي له اسلام نه بې خبره دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بلخ د سیاسي چارو یو کارپو شهزاده مسعود وایي چې امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خانزادران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتلی چې دوهې ته د افغان پلاوي سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که څنګه؟
نه، زه فکر کوم دا به پیل د خبرې، ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده، او که چېرې بیروني لوی قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تېر په څېر به داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، چې آیا دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېر د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنې اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په اند باندې مخکې ویلي، بیا مې یو ځل ووایم چې یو نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرې کوي، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو پوهېږم کې، یعنې دا خبرې باید درې اړخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې واړه سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنی فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنا کتل کېدای شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګه و، او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوار یم، لکه چې ما مخکې وویلي، چې موږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه نظامي اداره ده دوی به همغه نتیجې ته ورسېږي چې د سوله سره به همکاري.
نو د پاکستان د پاکستاني علماو کمرنګه ګډون چې هغه تل پرې انتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې له دې وروسته به ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي؟ کابل کې چې کومه غونډه جوړېږي، آیا دوی به هلته ګډون وکړی شي؟ هغسې چې افغان حکومت یې تمه لري، افغان لوری تمه لري؟
فکر نه کوم چې په کومه شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخی سیاست لکه څنګه چې پخوا به وله تر اوسه ادامه ورکړې ده، تر څو په هغې صورت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار نه وهي او پاکستان بېرته مجبور نه کړي چې جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د علماو سره همکاري.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود و.
جنگ جولک د سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې اړوند یو بله موضوع راخلو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د جنګ د خاتمې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای غوښتنه ده. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې او سیاسي حل لاره ده. د کړکیچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د پاس وړ وي. یوسف خان ستران د موضوع په اړه تفصیل کوي.
د کړکیچ د نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان د جګړې د ختمېدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندیز د دغه هیواد د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له تود هرکلی سره مخ شو. دا کمیسیون وایي چې د افغانستان د قضیې د حل په خاطر له خبرو اترو پرته بل لار نشته چې باید نړیواله ټولنه په تېره امریکا یې په پام کې ونیسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پتخوبي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کړکیچ نړیواله ډله پر ځای غوښتنه لري چې عملي ولی کولی شي په افغانستان کې سوله ټینګ کړي.
خاصتي ګروه په نظر ما بسیار خاصت مناسب است.
دی وی دغه ډلې وړاندیز ډیر پر ځای دی او همدا د افغانستان د خلکو او د جنگ د کیلو خو غوښتنه ده. د افغان حکومت او د هیوادونو وضعیت په کتو چې په قضیه کې کیل دي، مونږ ویل شو چې دا یو معقوله غوښتنه ده. د کړکیچ نړیواله ډلې په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع د بحث وړ وي او په کار ده چې د دوی وتلو ته یو مهال ویش وټاکل شي. په دغه راپور کې راغلی چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره داسې هڅې وکړي چې افغان دولت او خلکو ته د منلو وړ وي. دغې ډلې د تېر کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه د خلکو خوشحالیو ته په اشاره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی وړاندیز ومني او له افغان حکومت سره خبرو ته اکینی. دغه ډلې داسې مهال دا وړاندیزونه مطرح کړي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي، خو ټینګار یې کړی چې حاضر دي له امریکا سره خبرې وکړي. له دې سره د امنیتي چارو افغان کارپو اجمل سایس هم خبرې اترې د ستونزې د حل اصلي لار ګڼي. وایي چې د سولې لپاره د اجماع د جوړېدو تر څنګ باید له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د پلان له مخې وي.
د بحران د نړیوالې ډلې دغه تجربه په ارتباط باندې ورکړی دی. دا به د افغانستان د اوسني وضعیت سره ډېر زیات په مطابقت کې نه وي، ځکه که امریکا د افغانستان څخه وسوځي او بدون له کوم مقدمې او بدون له هغه سی او اجماع نه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، کېدای شي په افغانستان کې بیا موږ داسې بدو ورځو شاهدان واوسیږو چې مخکې افغانانو هغه تجربه کړي دي.
افغان حکومت د کړکیچ د نړیوالې ډلې د وړاندیزونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې پروسه به داسې نه عملي کېږي چې له دغه بهیر سره د یوې ډلې له یو ځای کېدو وروسته بله مخالفه ډله صحنې ته راشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اعشاریه پنځه څپه خپرونې لري. په داسې حال کې چې د افغان حکومتي پلاوي د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د تېرې پنجشنبې د ورځې برید په اړه پلټنه نن پیل کړه، د افغانستان ولسي جرګې دغه پېښه وغندله او ګواښ وکړ چې د دا ډول پېښو تکرار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې دغه پېښه یو جنایت وباله. رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د هوایي بمبارایو له امله ملکی تلفاتو اندېښمنه کړې او د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وروستۍ پیښه په کلکه اغندي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وویل هغه وای د نړیوالو دوستانو د هوایي ځواکونو له لوري د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې چې کومه جنایتکاره بمباري سوې له دې سره په خوا کې چې غندو او محکوموي یې د حکومت په رهبري غږ کوو چې له ناټو سره د عملیاتو په برخه کې خبرې وکړي او په عملیاتو کې له دقت نه کار واخلي. د داسې ناوړو پیښو تکرار د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي حمله د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ ماسپښین مهال سوې چې د ولایتي چارواکو په وینا پکې څوارلس تنه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې ورته پیښه کیږي، بلکې د روان مریض کال د حمل په دیارلسمه نیټه د دشتارچي ولسوالۍ په یوه مدرسه کې په هوایي بمباري کې لسګونه کسان وژل سوي وو. د ولسي جرګې د غړي کمال صافي په خبره په دې وروستیو کې په لوګر او پکتیا کې هم په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرژوب لاوختې. د نوموړي په خبره د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ پیښه د ولسوالۍ د تعمیر په 200 متری کې سوې ده.
د چهاردرې په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تعمیر ته په 200 متری کې او یو پوسټه سره په 100 متری کې درې کورونه چې د کورونو خلکو امن ګڼل بمبار شو په ډېر برحمانه توګه باندې او هلته په کور کې ماشومان زنانه او افغانان مسلمانان په ډېر برحمانه توګه باندې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې لوی لامل په داشان پیښو کې د اړوندو ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نه موجودیت دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باري ارز وایي دقیق کشفي اطلاعات او معلومات کولی سي په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د مرژوبلې مخنیوی وکړي. خو د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او نړیوالو هوایي ځواکونو ترمنځ بشپړ همغږي موجوده ده او هڅه کیږي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دغه همغږي لا پیا وړي سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمال کې تم کېږو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه سوداګر او پانګوال وایي چې په ځینو شمالي ولایتونو کې وروستیو مظاهرو او اعتراضونو سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اړولی دی. خان محمد سیند راپور کوي.
له شاوخوا شل ورځو راهیسې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو او مظاهرو له امله د هیواد یو ستر سوداګریز بندر تړلی چې افغان سوداګرو ته یې تر اوسه د لکونو ډالرو زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د افغانستان او شمالي ګاونډي هیواد ترکمنستان ترمنځ په اقینه بندر کې په مالونو بار په سلګونو نقلیه وسایط ولاړ دي چې د ودرېدو له امله هر ورځ افغان سوداګرو ته له 2 لک تر 3 لک ډالرو پورې زیان رسیږي.
دا مال چل ته ودرې کې دا وخت کې دي او بل زمونږ متوقف رسل کېږي. دا هم اقتصادي لحاظ باندې یو لوی نقص دی. زمونږ دغه نورمال تجارت دغه ملکونو قراردادونه لرو دا د خطر سره مخامخ کېږي. هغه خلک مونږ ته وایي خپل مالونه بار کړي. مونږ مالونه نه بارو د دې لپاره چې دلته خطر دی. فکر کوم که دا ادامه پیدا کړي دا بندر به سقوط وشي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل دا قینی بندر دواړو لورو ته په موادو بار داسې نقلیه وسایط هم ایسار دي چې مواد د ګرمۍ له امله په لږ وخت کې کیفیت بایلي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقینې بندر په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قماندانۍ د سرپرست نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلی دی. د راپورونو له مخې مظاهره کوونکو نه یوازې دا چې دغه ستر سوداګریز بندر یې تړلی، بلکې د دولت د نورو سیمه ییزو خدماتي او پراختیایي پروژو دفترونه هم تړلي چې د شمالي ولایتونو د بېوزلو اوسیدونکو په ژوند یې ناوړه اثر کړی دی. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که بندوکانو را اینا مسدود می سازن دروازه ادارات محکم می کنن.
دیوی کله چه دوی دخل که دکانون و دولتی دفترون تری طبعا ناول اثر لری. هاگا کسان چه بیوزلی دی دوده یا سبزی خرسبی و تر ماخام یا سو روپی گتی دغو طول و تزیان رسیگی.
بیزربه می بینن.
سربیره پرده د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل مظاهره کوونکو په تازه شپو ورځو کې د دغه ولایت عدلی او قضایی د کرنې او مالداری او د کلیو د پراختیا دولتي ادارې هم تړلې دي. د ده په خبره کې دغه ادارې نورې هم تړلې پاتې شي، خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. مخکې تر دې په یادو ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو د تړل کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شوي وو. د دغو مظاهرو په لومړۍ ورځو کې اعتراض کوونکو د فاریاب ولایت د ودانۍ ځینې برخې سوځولې هم دي. په شمال کې مظاهره کوونکي غواړي چې نظام الدین قیصاري زر خوشي شي او د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته هېواد ته د ستنېدو اسانتیاوې برابرې شي. هڅه مو وکړه د شمال د اعتراضونو د پای ته رسولو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې ورسره ټینګې نه شوې. خو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن آزادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش او عبدالرشید دوستم ترمنځ خبرو نتیجه ورکړې او ښاغلی دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. ښاغلي فرهمن دا هم وویل چې د افغانستان د ملي جنبش بله غوښتنه د قیصاري خوشي کېدل دي چې ورسره به په شمال کې د دولت خلاف اعتراضونه پای ته ورسیږي. د سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی هېواد ته د دوستم راستنېدنه مهمه ګڼي او وایي چې د ده له راتګ سره به په شمال کې روان وضعیت کنټرول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
او یو بل مسله به د روزګان څخه راوخلو. د روزګان ترینکوټ را رسیدونکي وایي چې په ښار کې د دولتي او شخصي موټرو له کبله د ترافیکي پیښو ګراف لوړ سوی دی. د دغو خلکو اندېښنو په اړه شریف الله شرافت له سیمې څخه راپور چمتو کړی.
دا د ترینکوټ ښار دی. له یوې خوا کوچنۍ او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ. د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلوونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شتای د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانه دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلی دي چې خلک بیا جوړ نقشلې دي. د ګلدانونو وخادې په نړولې دي. تاسو څخه مو غوښتنه ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي. نوم یې رحمت الله دی، د تیرې وسدونکي په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو چې په ښار کې په عمومي ښار کې موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکله زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتن د دغه نه چې دی په کټ تیر سي نه دا وایي چې د سپنجری تیرې نه دا وایي چې د کوشنان تیرې نه دا و فکر کې چې دا خو نشار دی وام ولې سړې زغلې سړې پرتوبات لاله نه دا غد چې د دونه قدر کې و کی چې ناسکر پرار درې غزي پرار کوین بنو درې او د غد غشتیا والا خلک او د غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کړه. دغه مشکلاتونه نه په شار کې
ابل اورځه پر دغه ځای باندې یو انجلی پوواله په خدای چې مغزه او ته دغه و جنبلاړي چالې دلیل ولا کړی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولي.
تاسو کار له شروع څخه بیا تر د اوس راځي پورې 615 ترافیکي واقعي شپخانه ته راوړل سوي سره چې دغو جملې څخه اووه نفر خپل ژوند له لاسه ورکړي. په هغو کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې تر سطحه د دې تداوي جګه وه. نو
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې په اروزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ښار د نظم د سمون په موخه یو 100 ګارنیزون جوړ سو. له دې ټولو سره بیا د اروزګان چارواکي مني چې په ښار کې د دولتي موټرو له امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، خو د دغه ستونزې د حال ژمنه کوي. د اروزګان والي محمد شفیق اسدالله سعید آزادي راډیو ته داسې وویل.
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په صورت موټر چلوي او هغه عادت چې هغه موټروان نه هغه موټر ته ختلی دی و ناقص په دې ارتباط موږ ټولو ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره په آینده کې به د هر موټر سره د هر ورګان اجازه نامه وي که بدون اجازه نامې موټر موږ هلته قیدوو او بدون بی اجازه نامې هغه که مسله چې ورسره هغه ځینې قیدوو او هغه بې قانونه سله یا په شخصي جامه کې د چا سره سله دا مطلق بنده ده او
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ښار اوسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښنه ښولې وه او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کړې وه.
دوستانو، په روزګان کې مو د ترافیکي پیښو د ډېرېدو له کبله د خلکو اندېښنې واورېدې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 15.5 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. تاسې کولی سئ چې زموږ خپرونې پر ویبپاڼې ته مو ورسئ او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هلته هم واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. په دې سره 4:10 کېدونکي دي. یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دینی عالمانو او قومي مشرانو او مدني ټولنې د استازو یو پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره قطر ته ځي، خو د دغه تک دقیق تاریخ لا نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو هم په دې اړه څنډې ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباری په اړه څېړنې کوي. په چاردره کې د تېرې پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وسوه او سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې 14 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. ورغلی پلاوی به د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې وڅېړي. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله او څلور نور پولیس د وسوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. د غزنی د والی ویاند وایي چې وسوالو طالبانو تېره شپه په رشیدانو، جاغورو، قرباغ، اندړو او جغتو کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي. افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن به نتیجې پای ته ورسید. د محکمې د قضایا پلاوی مشر وویل چې د دغې مسالې په ارتباط اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او د وحیدی په برخه کې حکم یې ځنډولی دی. او د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواک د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. دا کسان تېره شپه د عراق پولې ته نږدې په حمله کې وژل شوي دي.
مننه کوم فرشته جلالزی. او سپورتي خبرونه به واصل وصال راته وایي. ورپسې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کوریا د تکواندو د آزادو سیالیو په لومړۍ ورځ وتوانید چې د برونز یو میډال وګټي. د هیواد د تکواندو ملي لوبغاړي روزونکي بشیر ترکه چې اوس مهال په کوریا کې دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې تر دې مهاله دوو افغان لوبغاړو محسن رضایی او احمد بخشي د خپلو سیالانو په وړاندې لوبې کړي او محسن رضایی په دریو بریاو او یوې ماتې سره توانېدلی چې د برونز یو میډال د افغانستان په نوم کړي. د ښاغلي ترکه د معلوماتو له مخې احمد بخشي په دغو سیالیو کې خپل دوه کوریایي سیالان مات کړل، خو له اندونیزیایي سیال نه لوبه بایلوده او د میډال په ګټلو بریالی نه شو. د کوریا د تکواندو په آزادو سیالیو کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو نه سباندې 2600 لوبغاړو ګډون کړی دی چې شپږ افغان لوبغاړي پکې هم شامل دي. د غازی امان الله خان یو ورځنیو کرکټ سیالیو په لړ کې سپین غر بند امیر ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې بند امیر لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې د 2 وکټو په زیان سره سپین غر لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې سپین غر لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اوور کې د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبې د 4 وکټو په توپیر وګټله. طاهر خان چې په سختو شرایطو کې د سپین غر لوبډلې لپاره 9 سوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپچونه کې هم یو لوبغاړی اوټ کړ، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دا په روانو سیالیو کې د سپین غر لوبډلې پرله پسې 4 بریا، خو د بند امیر لوبډلې بیا لومړۍ ماتې وه. او د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون لخوا 500 تنو ښځینه روزونکو ته دوه ورځنی روزنیز ورکشاپ ورکړل شو. د دغه فدراسیون رئیس باور تک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز ورکشاپ کې ښځینه روزونکو ته د روزنې د اصولو او د تغذیې د اساساتو په اړه معلومات ورکړل شول. د ښاغلي تک په خبره د یاد روزنیز ورکشاپ زیاتره ګډونوال د کابل د بیلابیلو کلبونو روزونکي ول. د افغانستان د بدن ښکلا فټنس فدراسیون مسولین وای په نږدې راتلونکي کې نارینه او روزونکو ته هم ورته ورکشاپ په پام کې لري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د حقیقت صدای یو بل پروګرام ته خراغلاست. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لوربند ورسته په ظاهر کې د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابري شوې ده. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنگ د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو ملاتړ هم دغه پروسه ګړندۍ کړې ده. همدارنګه په دې وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د خلکو فشار هم ډیر شوی دی. د دې اونۍ د حقیقت سرې پروګرام هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوی دی او دا هم باید ووایي چې د دې اونۍ پروګرام مو ځانګړې دی. زمون همکار رضوان مراد د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ځانګړې مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره د دې ځانګړې مرکې لپاره ډېر زیاته مننه لري. ښاغلی ولسمشر، په کوچني اختر کې اوربند ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه د ولس حرکتونه دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډېر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
جمهوریت تسن او د ازادي راډیو نه منن چې مت د فرصت راک چې وطن والو سره خبرې وکړو. لومړی ایتاسې څېړنه درسته ده په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس اوربند نه له مخکې اوربند نه یو بنیادی توپیر هغه په څه کې ده؟ اول ثابته شوه چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې درجه سره طالبان چې مخکې اوربند نه په جګړې کې وو ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه شوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس علماو جمعتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوا ځان وښوده چې واقعا نظم و دسیپلین لري او دا ثابته شوله چې ټول د جنګ نه ستړي دي. شرایط په مراتب بهتر سي. ولی اول ملي اجماع ده چې سوله باید راسي. دوم طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. دریم منطقوي اجماع راغلي تر ډېره حده پورې. پس که به تاسې پوښتنې لرئ نو زه هم دومره په دې ورځم. او څلورم د اسلامي نړۍ اجماع راغلي ده. او پنځم بین المللي شرایط هم آماده کړي دي چې سولې ته په مخ لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان په حیث، د یو افغان په حیث او د ولسمشر په حیث او د علاقو او سرقومندان په حیث اما دا سخزان واجب بکنم چه هر ضروری اقدام، منطقی اقدام، اصولی اقدام چه ده سول دی پاره ای اگه اقدام نوکو تر چه ولس ده سول نعمت بیاو گول او دیوازه اختر که نی بلکه موک ورازی اوش بی به او سول او یو اختر بان لوی اختر بان دی بدل سی.
خاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړپوړو پاکستاني مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګډ پلان یا هغه اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي او پر کوم اساس مطمئن یاست؟
یوازینی معیار د ژمنو عمل ده. موږ نه دایمي دښمنان لرو نه دایمي دوستان لرو. موږ دایمي ملي ګټې لرو او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بې له موږ نه پاکستان کولی سي چې مرکزي آسیا ته ورسیږي. بې له پاکستان نه موږ کولی سو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسیږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای اقتصادي همغږي او همکاري راسي. او دلته پرمختګ دومره خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځویس کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټي وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي خپل انزوا ته ځي. نن افغانستان په ناتو کې ولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنه کې؟ نو ای دوی ګټې ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته ایموږ دریځ دا ده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي. درېیمه مسله دا ده چې توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده. زه د پاکستان ولسته تسل وایم. اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي، د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي. دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکه توګه مبارزه وکړو. په کاغذ کې ډېر مخکې تللي یو، عمل غواړو. زه نه امیدوار یم نه ناامید. زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي او انشاءالله تعالی په لاس راسي.
رئیس محترم، سعودي عربستان په غونډه کې ایران غیب و، پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولی و. آیا د دې دواړو هیوادونو له همکاري یا همغږۍ پرته چې تاسې ورسره همغږي کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادم حرمین شریفین او لواریه محمد بن سلمان نه واقعا مننه کوو، او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس، ځکه دا یو بېساری اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا د دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري. موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو، بلعکس ایران سره موږ دوه اړخیزه مناسبات لرو او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړې. نو دا نه ده چې هلته حضور معنا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیست. دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسباتو پورې تړلي وو، او هغه ای دوی په نظر باندې آخریش پیکه حل سو. مگر دوی حرکتونه مقصد داده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري، او موږ نظر داده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره داده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شنگهای په کنفرانس کې موازی دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې دي، یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزي، او یا به خدای ناکده د توریزم او دهشتګري مرکزي. انتخاب هم څوک کوم ده. او ټولو ویلې چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي، او په دې اساس باندې هغه پرمختګ د مرکزي آسیا سره کړی بېساري ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راه سي او وکړی چې پرمخه لاړ سي.
منن رئیس صاحب، په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربند له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسې ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حد حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپینګیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچوي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړی. په اول مرحله کې دا عملیاتونه موسمی وو، اما پس د دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده لباند نه ملاتړ کېږي. اماژ منه دا ده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت محوه دا له بد مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړو. جوزجان کې ادوی مشرف له منځه لاړ. خبره دا ده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ یو او بیا راځو تر څه طالبانو سره سوله ونیسي دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسایل حل کړو او یو شاید د ننګرهار قربت ثابته کړو. طالبان راغلل قصر ته، والي صاحب سره یې وکتل، مشرانو سره یې وکتل، یو افغاني محفل چې ووتل چا بریدو ام طالبانو باندې، ام امنیتي قواوو باندې او ام ملکی وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانیو مشران چې پول ته تسلیت وایم، دغه ثابته یې چې داعش پردی پدیده او افغانان انشالله و تعالی چې د خپل بین الافغاني مسایل حل کړو د پردي مسله بیا انشالله په مراتب بهتر حل کولی شو.
مننه رئیس صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د ولسمشر په توګه په اوسني امنیتي وضعیت کې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت ته په پام، تاسو شخصا فکر کوئ انتخابات ممکنه دي؟
بل لومړی دا چې وګورئ، ایله دا چې ټول ثابته شوي څلور کاله مخکې اکثریت مطلق د مبصرینو نه ویلې داخلي او خارجي چې د افغانستان اردو خدای ناکده به وپاشل سي. نن کماندور دوه چنده کېدو کېده، هوایي قوه هم درې چندو کېدو کېده. هوایي قوه د چا په نظر کې ګرځېده چې بیا به افغانستان کې موږ تیارې والوزي؟ بقا د افغانستان خطر کې نیست. زه اوس په جرأت درته ویلی سم چې هغه ملاتړ چې موږ معصم ولس کړی له موږ له امنیتي دفاعي قوه نه واقعا د ویاړو موجود. دوم، د انتخاباتو د امنیت نیولو دپاره موږ خاص تدابیر نیولی سو، مګر عمده ترین خبره د انتخابات د ولس ده. ولس د افغانستان ثابته کړه. ملګرو ملت تو ویلي که 4.2 میلیون افغانان ثبت رای وکړي دا کافی ده. دوه چنده سو؟ نو خبره په ولس کې ده. خبره په دې کې ده چې هغه افراد و سازمان کاندید کړي دي، ولس ته دا انګیزه ایجاد کړي او فضل د خدای کافی افراد و سازمان کاندید کړي. اما وظیفه دا ده چې د مستقل انتخابات کمیسیون ملاتړ وکړو. ما دوی سره فردي نه دي لیدلي او بدون د شاهدان نه مې ورسره کتنه نه ده چې واضح توګه اوسي او انتخاب په اجماع اصول ما انتخاب نه کړو. ډاکټر صاحب عبدالله، قاضي القضات صاحب، لوچارنوال صاحب، رئیس آشمزی صاحب ټول کېناستلي وو، استاد دانش، او په اجماع باندې دا اوسي. ما خپل صلاحیت انتقال کړ دې مجمع ته تر چې اجماع اوسي او اوس صلاحیت سره باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نه خواستن ما گفتنه داده چرا تون که در افغانستان سیاسی عذاب خور منسجم عذاب چه در برنامه و پر اساس بانده ولس دوی ترایی ورکی، اما عذاب واضح دی، اساسی قانون که واضح ده عذاب باید ملی وسی، دوی قومی یا سمتی اهداف و پوره تمرکز نسی کول، او دوم دوی باید مسلق و بونه لبی، دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت کنوی سی ده جناب اکمتیار سبراتک او خود لن سی سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او حرکت باید دو پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست عرض مدسد بیل انتخابات نه ده نظام مشروعیت سوال هم درست او کمو غوالو چه زان تا او نلی تا او منطقی تا او اسلامی نلی تا ثابته کو چه اساسی قانون مانا داره ده ایمو گسول و قواید دی، نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکز کو او بخیر با دتر سر رو بسن.
قبله اولس ماشر دیر زیاد منانه
دیر منانه لطسنه. بخیر بسن، بخیر بسن.
تنده تنگی
دا زوانانو خپرونه
دا تند تنگی درن آوریدون کو سلامونمی و منی
تاسې به هم اورېدلې یا لیدلې وي چې ځوانان په هغه صورت کې د نجونو د کورونو مخ ته ډزې کوي چې کورنۍ دوی ته ورنه کړي. په دې خپرونه کې د همدې ځوانانو په اړه غږیږو چې په زور د یوې نجلۍ د خپلولو هڅه کوي. د دغه ډول کارونو پایلې څه کېدلی شي؟
چې هغه نه مني چې زه دې ته دا ورکړم نو بیا به دې شروع شي بس جلکۍ کور مې رات شو.
او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟
لکه نکاح کې شرط ایجاب قبول ده، دی اسې د ځان بولي.
په دې خپرونه کې چې همایون هیواد جوړه کړي او زه مسکا هوتکې وړاندې کوم په همدې موضوع بحث کوو. څه هم ویل کېږي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ډزو په زور د نجونو د ورکولو دود کم شوی یا ختم شوی، خو لا هم په ډېرو کلیوالو سیمو کې نجونې د دغه دود قرباني دي. دغه ډول پیښې معمولا په هغه سیمو کې کېږي چې قانون پکې حاکم نه وي او خلک دودونو ته ډېر ژمن وي. د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي په خپله سیمه کې د همدا ډول پیښو په اړه راته غږېږي.
صدام ما او دنګرار ما زیاتره مز شوي د پوه چې پلار نه من یا بل څوک نه من هلک ځي بس د ډزې کوي دا ما وکړه بس جزه کار کوي نو
شنو خبرې کوم اصلي زمو خوست اکثر راشي شوی دی لکه کور مخته د زونه وکي چې دای ما پنوم شورا پنوم شي بیا اکثر نشکړه یا ورته یو سره به جرګه وکي لکه بدیونه جوړ شي بیا مشان کینه په بدل کې دوه جنا کانی ورکی د بل طرفه الګ طرفه چې د زونه وکړه.
سید شان مونږ د کور مې په چاراسیا کې د پښتیا جنو چې چا خوخه کړه نو مثال پلار به نه ورکوله که جرګې به ورسوله یا څه بس لاړو به کور مخکې به ډزونه وکړه نو خلکو به بیا د جلې بل چاته نه ورکوله دا به مجبور دی لک به کوله یا به په کور ناسته خو او یا داسې وي چې هغې ورونه داسې خلک وي چې هغه نه مني چې زه دې ته دا ورکړم نو بیا به دې شروع شي بس جلکۍ کور مې رات شو.
درنو اوریدونکو اوس مې د هغه راپور اوریدلو ته رابولم چې زموږ همکار همایون هیواد جوړ کړی او په دې موضوع یې بحث کړی چې ولې ځوانان په ډزو د یوې نجلۍ د خپلولو هڅه کوي.
یو ځوان په هغه صورت کې د انجلۍ د کور مخ ته ډزې کوي چې د انجلۍ کورنۍ د دوی د رشتې غوښتنه ونه مني او د رد ځواب ورکړي. دوی د ډزو په کولو په انجلۍ دعوه کوي او بیا په اسانۍ دا جرأت څوک نشي کولی چې له هغې سره واده وکړي. په ځینو سیمو کې بیا د ډزو په ځای داسې دود دی چې د انجلۍ لاس نیسي تر خپل کورې بیایي او په ځینو سیمو کې بیا د انجلۍ د کور دروازه په سور رنګ رنګوي او په دې ډول هغه په خپل نوم اعلانوي. د خوست اوسېدونکی وحیدالله وایي دغه کارونه هغه ځوانان کوي چې په خپله سیمه کې له اخلاقي پلوه ښه نوم نه لري.
نو د جنې کورنۍ چې دا هغه پوهېږي چې دا هلک چې دی هلک نه دی، کارونه چارې ډېرې بدې دي او دی په ډېره په بد هلک دی، نو هغه نه غواړي چې د جنې ور واده کړي او نو دې سره د هلک پورته کېږي او ځي او د جنې کور مخته ډزې کوي او یا غواړي چې په زوره د جنې خپله کړي.
دا چې ولې ځوانان په دغسې مسایلو کې چې د دواړو لورو په خوښه باید وشي لا زوره کار اخلي وحیدالله یې علت راته وایي.
د دې لپاره ښه لاره ښکاري ځکه چې دوی همداسې مخته شوي وي، کورنۍ کې ډېر د نیاز وي، نو د هر څه چې کوي پلار یې ورسره مني، ورور یې ورسره مني، مور یې ورسره مني، دا د دې سبب چې سړی سرزوره شي او همدا هر څه په زور غواړي. نو دی که چېرته یو جنۍ وغواړي هغه ورنه کړي نو دی وایي دا به زه په زور راوړم.
هغه نجونې چې د ډزو په زور ودېږي ژوند یې له ډېرو ترخو کیسو ډک وي. د کندهار اوسېدونکی عبدالقادر تکیند همداسې یوې قرباني نجلۍ کیسه راته کوي.
درې څلور وایي ضربې کړي وي نو بالاخره نتیجه دا سو چې په هغه کلي کې شر او جنجال جوړ کړي. نه دغه کلي خلکو ته وکتل، بیا هغه پلار یې ملا امام پر مرکه کوي خو په هیڅ قیمت یې هغوی خبرې ته غوږ ونه نیوي. بالاخره په ډېر جبر او زور سره هغه نجلۍ چې عمر یې هم دونی نه و، تقریبا 15 کاله 16 کاله عمر یې و، بالاخره هغې د ژوند هغه مسیر د ژوند هغه لاره یې د تورې تیارکۍ و خواته بوتلله.
دا کابل اوسېدونکي ملیحا د ډزو په زور د نجونو ودول له دوی سره ظلم او تاوتریخوالی بولي چې په وینا یې هېڅکله د نجونو خوښه پکې نه پوښتل کېږي.
کله چې یو هلک د یو نجلۍ د کور مخ ته ډزې کوي هغه په خپل نوم کوي، د نجلۍ خوښه هېڅ په نظر کې نه نیول کېږي. همدا چې یو نجلۍ نوم بدوي او په راتلونکي ژوند کې نجلۍ ته رقم پیغورونه د خلکو طرفه ورکړي چې ته داسې وي یوه هلک داسې ستاسو کور مخ ډزې کړې وي، دا یو ډول ظلم او تاوتریخوالی ده.
په هغو نجونو چې ډزې کېږي ډېرې د پلار په کور ویښته سپینوي، دا ځکه چې پلار یې نه هغه ظلمي ته ورکوي چې په دې ډزې کړي او نه هغه زلمی دا اجازه ورکوي چې دا نجلۍ له بل چا سره واده وکړي. هغه کس چې د یوې نجلۍ د واده مخنیوی کوي د افغانستان په قوانینو کې کومه سزا ورته شته؟ د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد خلیل الله حبیبي مو دا پوښتنه ځوابوي.
در ماده 27
د افغانستان له خزو سره د تاوتریخوالي قانون په 28 ماده کې په صراحت ویل شوی دی که یو څوک د یو نجلۍ د واده مخه نیسي په قصیر بند محکومیږي. حداقل جزا چې دوی ته ورکول کیږي 3 میاشتې او ډیره یې 1 کال ده. له بلې خوا که حکومت له دې مسلې ملاتړ وکړي، له شک پرته هغه کسان چې د نجونو د ودونو مخه نیسي مخنیوی کیږي او نجونې کولی شي په خپله خوښه او د شرع مطابق له کوم کس سره چې غواړي واده وکړي.
تاندې څانګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
هغه کسان چې پنجلې ډزې کوي هغه خپل ناموس یا ښځه بولي او دا اجازه نه ورکوي چې له بل چا سره واده وکړي. خو آیا یوازې په ډزو کولو سره یوه نجلۍ د یوه هلک په نوم کېدلی شي او هغه ځوان د نجلۍ په ژوند کې د تصرف حق لري؟ زموږ همکار همایون هیواد له دینی عالم مولوي محمد عیسی صمیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې چې که چیرې په یوه نجلۍ ډزې کېږي آیا هغه نجلۍ د هغه کس په عقد کې راځي؟
الله جل جلاله هر انسان ته دا حق ورکړی ده چې د خپل ژوند انتخاب خپله دی وکړي. که څوک ډزونه کوي په چا باندې دا له شریعت مخالف دی. ډزونه کول په شریعت کې نسته، ولې چې په دې کې نورې بدبختیانې پیدا کیږي، دښمنۍ پیدا کیږي، حتی دا پتنی او فساد ته ځي او کېدای شي دې کې مړی ژوندی بند شي، کېدای شي د دې په وجه باندې د خلکو په مابین کې نفرت زیات شي. له دې وجه نه په شریعت کې جواز نه لري چې څوک د چا په لور خور باندې ډزونه کوي او هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. په زور کې شریعت نشته.
کله چې په یوې نجلۍ ډزې کېږي او هغه یو څوک پرې دعوه کوي چې دا نو زما ښځه شوه، ډېر وخت دغه نجلۍ د نجلۍ د پلار د کورنۍ لخوا دغه هلک ته هم نه ورکول کېږي، بل چا ته هم نه ورکول کېږي، او هغه هلک هم نه پرېږدي چې بل چا ته یې ورکړي. دلته د دې نجلۍ ژوند خرابېږي. که چیرې دغسې یوه پیښه کېږي چې مثال په یوې نجلۍ ډزې کېږي، کورنۍ باید څه وکړي؟
په ډزو باندې که چېرته یو جلکۍ خپلېدلی نو هر چا به ډزې کولې د خلکو د کورو مخې ته. خو په ډزو باندې دا غیر قانوني غیر شرعي عمل داسې یو څوک کوي او صرف په ډزو باندې یو جلکۍ د چا کېدی نه سي. چې کله ایجاب قبول نه ایسوي نکاح نه ده سوی، نو چې کله نکاح نه ایسوي دا جنۍ د ده سوی نه ده، نو چې کله د ده نه ایسوي پلار او مور یې هر نوعه تصرفات کوی سي، بل چاته یې هم ورکوی سي.
خو دلته ویره دا ده چې مثال که دغه نجلۍ ورکړل شي هغه هلک کېدلی شي داسې یو کار وکړي چې د دې نجلۍ کورنۍ ته تاوان ورسوي، یا هغه بل هلک ته چې د نجلۍ ورکول کېږي هغه ته تاوان ورسوي. دلته خو بیا دغه ستونزه هم رامنځته کېدلی شي.
دا معمولا په هغه ساحو کې کېږي چې هلته قانون نه وي. چې کوم ځای کې چې قانون وي، لکه د حکومت قوانین نافذه وي په کوم ځای کې او لاسرسی ورته ولري خلک، هلته باید عدلي او قضایي محاکمو ته دوی رجوع وکړي. کله چې رجوع کله بیا به هلته د شریعت له لحاظ د قانون له لحاظ نه دوی ته واضح او روښانه دلایل وړاندې شي او هر سړی به بیا په خپل حق باندې ورسیږي. او په هغه ځایو کې چې هلته مثال قوانین نسته، یا نافذېدل د قوانینو نسته، یا عملي کېدل د قوانینو نسته، په هغو ځایو کې که دا کارونه کېږي بیا هلته هم د علماو د سپینګیرو د دوی مسؤلیت او وظیفه ده. یغو هغه دوی به داسې پرېکړه کوي چې خیر د دواړو جانبینو وي. پکې دا مسؤلیت او وظیفه د ډېره زیاته د علماو ده چې د منبر له لارې نه خلک خبر کړي، او بالخصوص په کلي کې د مشرانو سپینګیرو او دغه خلکو چې هغه صلاحیتونه لري، دا خلک باید کوم کسان چې داسې اعمال کوي دا باید ټول پوه کړي.
چې په یو نجلۍ ډزې کېږي، ډېر کله د دوستۍ په ځای پایله دښمني وي چې له وهلو ټکولو رانیولې آن تر مرګې کیسه رسیږي. په یوه تمثیلي ټوټه کې مو د یوه ځوان همدغسې کار انځور کړی چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وزویه، چېرته داسې په غوسه روان یې؟ او دا ټوپک څه کوي؟
زه به یې خوښ شم.
دا سخیګه څه ته په غوره کېدی چې ماته لور نه راکوي؟ اوس ورځم او په لور یې ډزې کوم، بیا دې نر شي او چاته دې ورکي.
وزویه، خدای ته وګوره، دا کار ونه کړې. د یوه کلي خلک یو، ابدي دښمني به راته جوړه کړي.
نه یې پرېږدم مورې. ولې؟ کور نه لرم، اور نه لرم، پیسې نه لرم، په څه تر ماخه دی چې نخرې کوي؟
زویه، خو وایې لور مې نه غواړې، په زوره خو نه کېږي. خیر دی، زه به بله طریقې ښایسته او ښکلې درته پیدا کړم. دا ټوپک دې راکه، راکه دا ټوپک دې.
له مخې مې لرې کېږه مورې، نن چې په سخیګي نوم درته جوړ نه کړم نه یې پرېږدم.
زویا مزه صبر وکا ودریگا.
او خلکو ټول خبر اوسی د سخی لور زما په نوم شوه.
والله که ته اوس دومره شو چې زما دروازې ته راشي او ډز وکړې هله کو راوینیسی او دومره یې وایي چې کور ته په خپل اړ نشي. واخلی اوس یوسی او د هغوی د دروازې مخې ته یې ورغورځوئ چې بیا داسې حماقت ونه کړي.
طبیبی ترورې دا زوی ته در واخله او پوه کړه چې بیا د چا عزت ته سپک ونه ګوري.
چېرته ده زوی مې؟
دا دی په زمیل کې مې درته راوړ.
ولې وده ظالم اولاده، ولې مې دا زوی راته داسې په وینو تک سور کړی دی؟
ډېرې خبرې مه کوه چې دوی د خلکو کورونو مخې ډزې کوي، کال به یې تر دې بټه راوي.
خدایه خدای دې خیر نظر کوي،
خدای دې خیر تا ته نظر کوي چې داسې زوی دې لوی کړی او ترې خبره نه یې. څوک چې د بل عزت ته په سپکه ګوري، د بل دروازې ته احترام نه کوي او له زوره کار اخلي، دغه به یې حال وي. ځی چې ځو.
زویا درته ومې نه ویل چې مزه مزه خو زما خبره دې نه منله، دی په چال راته راوړې. الله خدایه.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ډزو په زور د انجلۍ ودولو دود یو څه پیکه شوی او دغه ډول ډزو ته د پخوا په څیر ارزښت نه ورکول کیږي. د ټولنیزو مسایلو پوهان هم وړاندیز کوي چې دغه دود باید بابیزه وګڼل شي او که څوک داسې کار کوي او د یو انجلۍ ژوند له خطر سره مخ کوي، د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې د خپل حق د ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښې چارې ولرئ.